Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره نن سه شنبه ده، د مرغومي یجدي لسمه د دسمبر میاشتې یو دیرشمه، دا د 2019 نه دی کال. وروستۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. پایل خبرونو کې په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفي خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې شوتل شوی نه د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې څلور کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو، په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه یې تړلي ول او اخوډه برامسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي، د اولې حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینه کیو څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټابو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګېدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولی. ایرینا خبري اجنس لیکلي چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګری نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرنا خبری اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو دی وقمندان علي ازمایل قبل ویلي چې د دې کشتۍ شپاړس تنه عمله نیول سوی چې د ماليزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې دولس بهرني اتباع له دې کشتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هېواد د دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اور وژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222 زره ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څرنوالي دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوینه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هېواد د لوی څرنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي. عام شاریان وایي
وسم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سودل کیږي. حکومت په دې کې هیڅ چرت نه وایي.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی.
د افغانستان حکومت د هغه سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایته کې رسیدي.
په کندهار کې خبرلان وایي چې په کاري ډګر کې ستونزې لري.
ځینې چارواکي ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبر اعلان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا هم یو او بل نوم پر څنګه پړیو باندې تاوانوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکي وایي د تیلو یو ټانکر نیولی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ژوند په رنګونو کې اوري
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوص خلک د دې ویژن استفاده کوي چې ورېجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی دی. د پلارو دینې کول د وخت نه پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو د خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لاس تجارتي سیمې تړلي او په کابل کې د دوو استوګنیزو ښارګوټو د مرکز ګرمیو سیستمونه یې غیر فعال کړي دي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله یوازې په کابل ښار کې مړه شوي دي. تفصیل فریبا ظاهر ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل شوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونشلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونسو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو وو. موږ تل د آریا ښارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا ښارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په ښارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دي.
کسی که یک شهره که جور میکنه
نوی چوک چی یو شرگوچ جوروی یقینا لاقتصادی ارخه دیوه فلتر ده نشلوولو لپره هم لوی ستونزه نلری دا فلترون شاو خوزر دلار بای لری او ده لورد پورو و ده نیو خواندانی اخیسته لیسی ده غراز ده همامونو لپره لاسی فلترون همستا ده تر دیر اقتصادی ستونزه نه بلکه نه پاملر نشه
بی توجهی نشان مید
میرمن سامانی زیاده کرا ده کابل پر شرگوچ هوټلونو کارخانو او همامونو کې باید سونتوک در زونی او تفتیش لړۍ تر حمل میاشتې دوام وکړي کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی دی د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیر اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړه شول د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8300 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا شکایت لري دوه تنه اوسیدونکي وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې ځان نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوزل کېږي حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې جوای جواز راکړي بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حکلا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی بریخنا نشتا تیل، گاز او لرگی گران دی یوازی د دبرو سکار دی چه خلقی کاروی
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ د 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ د شنو سیمو کموالی د پخو سړکونو کموالی لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي او د نور د کابل د هوا د لاکه کړي دو سره مرسته کړې ده ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړې وي په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمېنې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي
د پریبا ظاهر پراپور کې موردل چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه تیر اونۍ 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله په کابل کې مړه سوي دي په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د جګړې ترڅنګ زیات کسان د ککړې هوا له کبله مري په وروستیو کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې چټکې سوي خو دغه هڅې له خنډونو او لانجو سره هم مخامخ سوي دي د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی د ولسمشرۍ مانی ورسته له هغې دا خبره وکړه چې طالبان اعلان وکړ چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اوربند لپاره اراده نه لري خاطر پر دې ساو په دې اړه نور تفصیل
وروسته له هغې چې یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړې وس د طالبانو یو وین زبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارات اوس د اوربند لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي د طالبانو په دې اعلامیه کې چې دوشنبه خپاره شوي راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارات په جهت کې په همدې مشخصه مسله مشورې روانې دي په اعلامیه کې ویل شوي د اسلامي امارات د مشرتابه لخوا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی د طالبانو دې دریسته اوس افغان حکومت په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط دی د ولسمشر ویان مرسیل د وخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمی دي او نتیجه به یې اوربند دي د افغانستان حکومت همدغه شرایط او له دې شرایطو پرشا کېدلای حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنګ ته د تل لپاره د پایتخت کې دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وی لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونه وکړي.
افغان حکومت خبره کوي نو هغه خروشته ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې هر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي موافقتنامه به څه وي دنیا په جریان کې شي د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت کې روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د ښاغلي وقات په خبره د طالبانو په دریځ کې له پخوا څخه نرمښت راغلی او دغه نرمښت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې شمیر بهرنیو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه دغه ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډله کې ځینې څیرې د لنډمهاله اوربند په اړه هم سلا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. اوس بل له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو د امریکایي ځواکونو وتلو اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لار پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي د پاکستان په کوټه ښار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي د تیرې چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي پر رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسېدونکي نسي کولای لرګي واخلي نو ډیری پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولی دی. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50.1 رایې ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
په کندهار کې میشت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي اوس هم ځینې کړۍ د خبریالانو د ګواښلو، د رسنیو د سانسور او د هغوی د کاري چاپریال د محدودیت هڅه کوي. دوی وایي چې له دغو ستونزو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو خبریالان وایي د کار ساحه د محدودیت سره مخ ده او پر ځینو موضوعاتو په خلاص لاس کار نسي کولای. دوی وایي په دې ولایت کې خبریالان د ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ډیر کله چارواکي او مسؤلین ورته معلومات نه ورکوي او که معلومات نشر کړي نو بیا په بیلابیلو ډولونو ګواښل کیږي.
یو ډیره جدي ستونزه دا ده چې په دستوري ډول سره ځینو خبریالانو ته قضیې یا مشکلات جوړیږي، هغه د هغو کسانو لخوا څخه چې د دې ګټې په خطر کې ځینې چارواکي ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبریالان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې توانوي. موږ په دغه برخه کې په تېر کال کې ځینې داسې قضیې هم درلودلې چې د ځینو رسمي ادرسونو څخه خبریالان د راپور تر نشرولو وروسته څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او یا په یو او بل نوم ځورول شوي دي
چې دلته د سر په سودا باندې کار کول دي. دلته زه واضح وایم، امین صاحب ناست دي، طالب ما ته دوګونې لوی مدین لري، لوی دښمن لري، لکه ما چې حکومت ما ته خنډونه جوړي او یا هم غل و غاصب نور.
بلخوا په جنوب کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر سمی غیرتمل هم په جنوب کې د خبریالانو د تاوتریخوالو په پیښو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. غیرتمل وایي چې د تیر 2019 کال په اوږدو کې په جنوبي حوزه کې دوه خبریالان وژل سوي، دوه ټپیان سوي او اتلس نور بیا د تاوتریخوالي له بیلابیلو نورو ډولونو سره مخ سوي.
موږ د ژوند په سطح باندې تقریبا دوه ویشت پیښې لرو، د ټول ژوند په سطح چې اته یې په نورو ولایتونو دي او د دوه ویشت څخه پاتې چار څو پاتېږي، هغه یې په کندهار ولایت پورې مربوط دي چې په هغه کې د څارنوالۍ له ورتګه نیولې در وهلو ډبولو تهدید لنډمهاله بند او د خبریالانو د شهیدېدو پورې شامل دي.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب وایي چې د بیان ازادي د افغان دولت لویه لاسته راوړنه ده او ساتنه یې د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
خو انشاءالله د دولت ژمنه دا ده، د دولت تعهد دا دی، هغه که په مرکزي سطح دی که په ولایتي سطح دی هغه به د خبریالانو سره همکار یي. تر څنګه د مسؤلیت په کمیټه کې بله موضوع چې هغه ځینې وخت د دولتي اداراتو بالخصوص د امنیتي ارګانو سره ځینې سوء تفاهمات وجود راځي، مسؤلیت کمیټه مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې کار هم کړی دی او لا هم به کار کوي.
په کندهار کې له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د دغه ولایت د خبریالانو بل اساسي ستونزه بلل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه او نړۍ په حالاتو کې تاودا موضوع ده چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر پر دیرشم راپور ورکړی چې پر دې تیل وړونکو کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلی خو دغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا کوم بهرني هیواد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبري.
د ایران خبری ژانسونو راپور ورکړی دغه کشتی چې زباندی یو میلیون لیتر تیل لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګی کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوی ده. د ایران فارس خبری ژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې شته کې 1,312,000 لیتر قاچاقي تیل او شپارس ماليزیي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتواله د کښتۍ سره نیول سوی دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران سمندري ځواکونو وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال د غراز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران د اقدام وروسته لاغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یو تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیولې چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بېرته خوشې شوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13مه وویل وروسته له هغې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ دمخه په سوریه او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل، احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده، د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. دا بغلان چرواکی وی چه پا دو جلا پیشو که چوار لس وصلوال طالبان و جل سیوی دی. دا هلمند چرواکی وی چه دی ولایت پنابی و لسوالی که چلور ملکی کسان دا سرک غاری ماین پا چودنه که و جل سیوی دی. په پکتیکا کې څلور ملکی کسان پرون د انسان تښتون کولمنګلو وژغورل سول. چارواکي وایي چې تښتون کې په تیښته بریالي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو د څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او درویو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اورید. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ وشت دقیقې کېدونکې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو خانمات د خوست ولایت مندوزه ولسوالۍ اوسېدون کین.
خوست کې معمولا د هوا سړی لکه وسو دي. کوم څه خاص وړل لري چې هغه په بل ولایت کې نشته؟
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې ریژن استفاده کوي چې ورېجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی دی. د پلارو دیني کول د وخت نه پاتې شوی دی، ځکه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د ورېجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر ورېجې به ډېرې وي او خلکو ډېره استفاده ترې کوله.
که اوس لږ راتوې د ډنډکی کنه کوم کوم شان پخېږي؟
ډنډکی د ورېجو مېو نه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړې نه استفاده کیږي او چې خوان دی ورېجې پکېږي او هغه سره خوړې کیږي. کله کله بوران ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکی پخ کړی دی؟
نه نه، مونږ پخ پر نه ده پخ کړی، خو سیاسي مونږ پخ